دي زنه وړله
مخکنه بازار نه خو څل کم دي خو اوس دا نور لوخي ډیر را
په هنر جاج کې د کندهار په هنتون استاد په هنیار متي الله روحيال د متن سړنی ارزښت بیانوي
د یو متن دوباره چاپ ته ماده کول نه یوازې دا چې باید سړی په دې کار کې سابقه ولري بلکې یو لارښود استاد باید موجود وي
په فنکار برخه کې د خبريالې د ناول لیکوال ډاکټر عبدالهادي هما سره غېدلی
یو کتاب میکوت هغه کتاب کې لیکلی اوسې کچیرته یو څوک غواړي چې د ایمی ژوندۍ اوسېږي هغه د آثار ولیکي هغه د کتابونه ولیکي
په زرپاڼه کې به د لرغوني هند یو فلکلوریکه کیسه چې د کوترې د نوم وجه پکې بیان شوی واوري
یو کال سخته وچکالی راغله ټولې ویالې وچې شوې او لغرنه راتلونکي اوبه هم راکمې شوې
په ادب جام کې به د پښتو لرغونی ادبي دورې شاعرې میرمن نیکبخت احوال در وړاندې کړو
څو قوت لري په ځان کې سر د یار پر رضا کې اکدا
او په ورخمین خیال کې به د کک او زرنی منظومي لسم سرود باورې
خپل ژمنه او وعده هم ښکارا کړه ویلي زه خپل ورزمه پهلوان ته د هیرمن پنن غملا د ککتړما وګزریات ویل د ملک عمر اوکت شه زموږ ټول ژوند زار شي لواک منی
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
خیلی تاسو پوښتنه وشي چې طب ولې ولی نو حتمی به مو ځواب دا وي چې غواړو انسانان له ناروغۍ وژغورو او یا یې هم د ناروغیو درملنه وکړو خو که پوښتنه وشي چې ولې ادبیات لولئ نو ستاسې ځواب به څه وي موږ ادبیات ځکه لولو چې غواړو ځان د ژوندانه په رموزو او خوندونو پوه کړو که چیرې ادبیات ونه لولو نو ښایي موږ د تیر او اوسني ژوند تجربې درستې ترلاسه نه کړای شو که چیرې څوک ناولونه کیسې او شاعري لولي نو ښایي د هغه انسان په پرتله چې ناولونه او کیسې نوې لوستي ژوند ښه وپیژني بله دا چې د ادبیاتو په وسیله موږ کولی شو هغه کارونه وکړو او د زړه تسکین پرې ترلاسه کړو کوم چې موږ په فزیکي نړۍ کې نشو کولی او یې هم توان نه لرو وروستۍ مسله دا چې د ادبیاتو په لوستو کې د هنر او ذوق مسأله ده موږ د ادبیاتو په وسیله کولی شو هنر اخري پوړیو ته ورسو او خپل ذوق پر خړو کړو نو د همدې عمله د ادبیاتو لوست د ټولنې هر وګړي ته بویا د خبرونې په پیل کې له مریم توخی څخه د دې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو
بلوګر ولایت کې شاوخوا 900 تاریخي آثار ترلاسه شوي دي د اینکو مسودې کان د لرغونی ساحې د کندنې امیر خیر محمد خیرزاده وایي چې د روان کال له پیل څخه تر اوسه پورې د مسکو کانو خټینو لوښو سکو او نورو آثارو په ګډون شاوخوا 900 تاریخي آثار ترلاسه شوي او په کابل کې ملي موزیم ته لیږدول شوي دي اوس د تاجکستان د یو لرغونپوه په ګډون د لرغونپوهنې 13 تنه انجینران 386 تنه کارګران د اینکو د مسو د کان په لرغونی ساحه کې په کار بوختي د اینکو د مسو کان لرغونی سیمې له ارزښتناکو آثارو ډکې دي چې په هغو کې موادونه دستوګنی کورونه استوپی سکې ډبرینې او خټینې مجسمې چې لرغونتیا د بودایانو زردشتیانو او کوشانیانو دورې ته رسیږي د لوګر د اطلاعاتو فرهنګ رئیس محمد شفیق پوپل وویل چې له 2009 میلادي کال څخه را په دې خوا د اینکو د مسو کان په لرغونی ساحه کې کیندنې پیل شوې دي چې تر اوسه پورې د دغه ساحو د کیندنو کار په 50% پرمخ تللی دی خو د کارګرانو او انجینرانو د کمښت له امله په دې برخه کې کار له ستونزو سره مخامخ دی د افغانستان او مصر د دوستانه اړیکو د نویې میکلیزې په هر کلی په کابل پوهنتون کې د هنري او فرهنګي آثارو نندارتون او د فلم جشن جوړیږي په کابل کې د مصر سفیر د اطلاعات او فرهنګ وزارت له سرپرستۍ میرمن حسینې صافی سره په کتنه کې وویل چې په پام کې لري چې دا ډول نندارتون جوړ کړي په دې کتنه کې دواړه لورو د دغو اړیکو د اهمیت او د هغو په ودې او پراختیا په باب هر اړخیزې خبرې وکړې د مصر سفیر د غراز په دې کتنه کې په دغه هیواد کې د باختر د خزانې د نندارتون د جوړولو غوښتنه وکړه د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرستی وویل چې د افغانستان او مصر تاریخي او فرهنګي اړیکې اوږده لرغونتیا لري د مصر له سفیر څخه وغوښتل چې د موزیم لرغونپوهنې او ژورنالیزم په برخو کې د بورسونو په برابرولو کې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سره همکاري وکړي د مصر سفیر دغه راز د علامه سید جمال الدین افغان د هغه تندیس یادونه وکړه چې د دغه هیواد په یو ستر واټ کې نندارې ته وړاندې شوی دی د افغانستان د خزانو نندرتون دوه ورځې مخکې د چین د ولسی جمهوریت د شنجن ښار په نانشان موزیم کې جوړ شو. هغه هیئت چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر د معین پوهان محمد رسول باوري په سرپرستۍ په همدې مقصد د چین ولسی جمهوریت ته سفر کړی و، دغه نندرتون یې پرانیست. د نندرتون د پرانیستلو په مراسمو کې د شنجن د فرهنګ معین میلمنو ته ښه راغلاست ووایه. او وروسته د افغانستان د هیئت په استازیتوب د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر معین پوهان محمد رسول باوري او په بیجینګ کې د افغانستان د سفارت دویم سکرتر سید مهدی منادی ویناوې وکړې. پوهان باوري د نندرتون له جوړونکو څخه په مننه سره د نندرتون د اهمیت او له تېرې زمانې را په دې خوا د دواړو هیوادونو د دوستانه اړیکو د لرغونتیا په باره کې خبرې وکړې، او د ورېښمو لاره یې د افغانستان او چین د خلکو ترمنځ د دوستۍ نښانه وبلله.
د نورستان ولایت په مرکز پارون کې داسې ونشته چې خلک ترې کاسي، کونډۍ، جامونه او نور داسې شیان جوړوي چې د خوراک او څښاک لپاره کارول کیږي. دوی وایي چې پخوا اوسپنیز، ښیښهیي او پلاستیکي لوښي نه و، نو دوی به زیات لرګین لوښي استعمالول او جوړول به، مګر اوس یې دا کاروبار په ټپه ولاړ دی. له نورستانه زموږ همکار روح الله انوري په همدې اړه راپور برابر کړی.
د نورستان اوسیدونکو وای پوخا چې وسپنیز، خیخایی او پلاستیکی لوخی نو دوی به زیات لرګین لوخی جوړول او غوښتونکي هم زیاتو، خو اوسې کاروبار په ټپه ولاړ دی. او د نورو خلکو په څیر نورستانیانو هم خپلو تولیداتو ته شا کړې ده. موږ د پارون اړوند ډیوی کلی ته تللي یو. دلته مو یو عمر خوړلی کلیوال امیر محمد پیدا کړ. د چا چې څلوېښت کالو کې ګوتې او سونه د لرګینو لوخو په جوړولو بوختو، خو اوس وای چې لرګینو لوخو سره د خلکو مینه کم شوی او د دوی کاروبار باندې هم بد اغیزه کړي.
ټول نورستان خلک دې زنه وړل، مخکنه بازار نه خو څلګ کم دي، خو اوس دا نور لوخي ډیر راغلي. مخکې دا نور د اوسپنې لوخي نه و، په دې لوخي نه و چې دې ټول دې زموږ استعمال دې لرګي باندې کم گرم دفار چې موږ ضرورت لرو کنه گرمول دفار، او اوس باندې لوخه نو او تیګه لوخه جوړه، تیګه لوخه چې جوړو هغه تیګه نه موږ ډیر استفاده اخلو.
د لرګینو لوخو جوړون کې وای کله نا کله ورته ل جلال آباد او کابل څخه راغلي میلمانه د کاسو، جامونو، قاشوق او نور لوخو جوړولو فرمایشونه ورکوي. امیر محمد وای د خیخایي، وسپنیزو او پلاستیکی لوخو په پرتله په لرګینو لوخو کې خوراک او څښاک زیات خوند کوي.
یو چې دا سپیدار دی، یو غزان دی، بروجان ورته وای هغه لرګی دی، کاغذی والا لرګی هغه یو چې دی غزان دی، او بل چې دی دا ما ورته وله کاغذی لرګی بروجان ورته وای هغه ډیر خستم راځي دولي او خانم کوي.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په ولایت کې د لرګینو لوخو جوړولو کار زکه کم شوه چې دلته د پوخا په پرتله خپل نورستانین هم د یاد لوخ په ځای له وسپنی، سټیلو او سیلورو جوړ لوخ کاروي.
پوخا د نورستان خلکو خپل د لرګو د لوخونه او د تیګو د ډبرو د لوخ ډیر زیات استفاده کول. اوس د کم سیلوري، سټیلي او نور لوخ چې راغلي دا غي د وجنه چون د لرګو لوخ بلک د قیمت تمامه ده، او د نورستان خلک دا غي استعمال سره د چسپی کم شوې ده. او خارجي سیلانیان تاسو معلوم دي چې هغه هم په دې وروستیو کې ډیر نورستان ته نه راځي چې دا غو لوخونه استفاده.
والی وای اوس هڅه کوي چې نورستان کې د تولیدونکو توکو نندارتون ترتیب کړي، څو د نور ولایتونو او سیمو خلک پکې ګډون وکړي، دلته تولید شوی شیان واخلي او د سوداګرو مخه دې خواته راوړوي.
موږ کوشش کوو چې د دې لپاره یو نندارتون دلته جوړ کړو، او بعضی سیاحین را جلب کړو، بعضی سرمایه‌داران را جلب کړو چې رو دغه صنعت د لمنځه تللو نه وژغورو.
د نورستان اوسیدونکو وای په خوابه دوی له تیګو جوړو شو شیانو کې پخله کولو او لرګینو لوخو کې به خوراک او څخه کولو، خو اوس د هغوټول زی وسپنیزو پلاستیکی سلوري او خیخی لوخو نیولې دي. اوس هم په یاد ولایت کې داسې کورونه شته چې پکې د غوړیو غلې دانی او نور شیانو ساتلو دپاره د تیګو له لوخو استفاده کوي.
متن څېړنه د ادب پوهنې د یوې مهمې څانګې په توګه د ادب څېړنې په برخه کې هغه مهمه څېړنه ده چې له نړیوالو ادبیاتو رانیولې د نړۍ د مختلفو ژبو تر ډیرو کمزورو ادبیاتو پورې د څېړنې او شننې لپاره کارول کیږي. متن څېړنه یا متن برابرونه موږ ته دا راښیي چې پخوانیو لیکوالو مو څه ډول لیکړی، څه یې لیکلي او له اوسنیو سره یې توپیر څه دی. دا هغه څه دي چې زموږ د اوسنیو ادبیاتو په پرمختګ کې مهم رول لري. د کندهار پوهنتون استاد پوهنیار مطیع الله روحیال چې ګڼ پخواني متنونه یې برابر کړي، زموږ همکار محمد صادق رښتینی ورسره د متن څېړنې په ارزښت مرکه کړي. نننی هنر جاج مو همدغه موضوع ته ځانګړی کړی.
هنر جاج
ولی مو متن سیړنې ته مخه کړې ده؟
متن سیړنه بعضو کسان ته کېدای شي ډېر عادي او آسان کار وایسي، خو په خپل ذات کې یو سخت او مغلق کار دی. د دغه کار سره زما د ډېر کوچنیوالي څخه علاقمندي وه او د هغې علاقمندۍ پر اساس باندې زه دغې ساحې ته رالم. که څه هم سختوالی به ډېر وي او خو زموږ د ادبیاتو سره د متنو تهیا چاپ د دې کومک دا کوي چې یو خو موږ ته د پخوانیو شاعرانو لیکوالو او پوهانو اثر رسوي، بل زموږ د ژبې هغه په اصطلاح لهجوي او سیمه ییز کومه لغوي زیرمه چې ده هغه ټوله په دغو متونو کې خوندې ده. د دې لپاره چې زما اصلي فیلډ په اصطلاح ژبپوهنه ده، چې زه د خپلې ساحې دپاره مواد تهیه کړم، نو د متن پوهنې یا د متن څېړنې مواد زما سره ډېر کومک کوي.
کله چې مو په لومړي ځل د متن څېړنې په برخه کې کار پیل کړ، له کومو ستونزو سره مخامخ شوئ؟
په افغانستان کې بیا په مشخص ډول د کندهار په ساحه کې متاسفانه باید ووایم چې د متن څېړنې یا د متن پوهنې هغسې امکانات لکه په نور دنیا کې یا داسې لږ ډېر نږدې چې سره وایي په نږدې کابل کې متاسفانه نشته. یو خو موږ لارښود استادان ډېر کم لرو. زما په یاد دی چې ما په 1980 کال د ارواښاد بینوا پر اوسنی لیکوال باندې کار کاوه. ځینې دوستان کېدای شي دا خبرې وهم وري، ما د هغو سره مشوره وکړل مالکه چیرې ته دا کار وکړي، ځکه صلاحیت غواړي د دغه کتاب تدوین، اضافات او بیا په نوي ډول چاپ ته آماده کول. متاسفانه غوږ شنه کوي په دې خاطر چې د یو متن دوباره چاپ ته آماده کول نه یوازې دا چې باید سړی په دې کار کې سابقه ولري، بلکې یو لارښود استاد باید موجود وي. د هغه تر لارښوونې لاندې باید دا کار مخته یوسي. متاسفانه موږ په کندهار کې اوس لږ ډېر یو څه شته، خو هغه مهال بیخي محدود و. د حالت ستونزې ډېرې وې. یو خو د لارښود استاد نیستي وه، بل کوم متن چې به قلمي متن و د هغه به یوازې یو نسخه وه. متن څېړنه کې تر ټولو هغه غټ علت دغه دادی، مشکل دادی، که چیرې یوه نسخه موجوده وي، یعنی متن څېړونکي ته ډېره سخت وي چې پر یوه نسخه باندې کار وکړي او د یوې نسخې له مخې داسې یو متن تهیه کړي چې څنګه شاعر یا لیکوال ته یا د هغه وخت ته نږدې یو متن چاپ شي. د ډېرو نسخو کموالی بله لوی مشکل و. او د دې تر څنګ د متن څېړنې په ساحه کې د پروتو ستونزو څخه یو بله ستونزه دا ده چې موږ چې کله پر متن باندې کار کوو او دې ته زړه ښه کوو چې دغه متن به په دغه شکل آماده کړو چې یا لیکوال لیکلی وي یا شاعر په خپل وخت کې شعر څه لیکلی، د دغسې متن د آماده کولو دپاره ریفرنس ته خورا ډېر سخت ضرورت دی. موږ د کتابخانو نیستي لرو، د قلمي آثارو نیستي لرو، د لارښود استادانو نیستي لرو. دا ټول هغه مشکلات چې د یو متن څېړونکي لپاره کېدای شي په د کار په جریان کې مشکل پېښ کړي.
آیا په پښتو ادبیاتو کې د متن څېړنې لپاره کومه ځانګړې میتودولوژي ټاکل شوې ده؟
متن څېړنه ځانته یو میتودولوژي لري. مگر په پښتو ادبیاتو کې زما د معلومات لمخې دوه عمده کتابونه چې یو په 1998 کال ښاغلی سر محقق ظلمي هیوادمل یو برخه خبرې لیکلې ده او باقی منده برخه د اردو اثر او ترجمه ده. دا کتاب تر دغه کتاب مخکې موږ د متن څېړنې د میتولوژي په باره کې مشخص یو اثر نه درلود. دا کتاب لومړی کتاب دی چې وار د وار د مقالو په شکل خپور شو او بیا وروسته په کتابي بڼه سره تهیه او ترتیب شو او چاپ شو. هغو کسانو چې د متن څېړنې په ساحه کې کار کاوه د هغو لپاره نهایت مفید کتاب دی او په دغه نږدې وختو کې دوهم چاپ یې شوی دی. پر دوهم چاپ یې خورا ډېر اضافات شوي دي او غنیمت اثر دی. بل کتاب چې هغه د استاد هوتک دی، استاد معصوم هوتک، د هغه کتاب دوې برخې لري. دغه د سر برخه یې پښتو متون سمیدل غواړي، د سر برخه یې د متن څېړنې تیوریکل مسایل دي چې هغه کې پر دې باندې بحث کیږي چې یو متن باید څنګه تهیه سي، د کوم روشو څخه په تصحیح او په ترتیب او په تنظیم کې کار واخیستل سي. او دوهمه برخه یې د دې کتاب په افغانستان کې د داود خان تر وخت پورې چې کوم متون تهیه شوي دي د دغو متونو په اصلاح کره کتنه ده، چې په هغو کې اپراتي ستونزې دي، پر هغو باندې غږېدلي، هر متن یې معرفي کړی دی. دغه دوه اثار د پښتو ادبیاتو په ساحه کې د متن پوهنې څېړنې میتودولوژي سره ډېر جوخت یعنی مشتې اثار دي او موږ د متن څېړنې په میتودولوژي باندې لږ ډېر خبرېږي. تر دغو دوو کتابو راوروسته د متن څېړنې د میتودولوژي په باره کې په مختلفو مجلو او اخبارو جریدو کې ځینې مقالې خپرې شوي دي، خو متاسفانه مشخص اثار موجود نه دي. یعنی اوس هم په پښتو ادبیاتو کې د متن څېړنې میتودولوژي په باره کې خورا ډېر کار ته ضرورت دی چې باید اثار ورته ولیکل شي. هغه که زموږ مشران فرهنګیان دا کار کوي او که ځوانان دې ترې شه کوي نو هغه به ترجمې ولاړی.
پښتو زاړه متنونه د متن څېړنې د اصول له مخې کومې ستونزې لري؟
ډېره مهمه پوښتنه ده. زموږ د اثارو سره په مجموع کې د پښتو د اثارو سره چې خبره شوي دي د ټولو سره، بیا په مشخص ډول د زړو متونو سره اکثر وخت سده کوي برخورد شوي دي. متاسفانه یو بد دود یو بولو یا یو بد پیش یو بولو هغه دا ده چې هر زوړ متن که یو متن څېړونکی تهیه کوي هغه د خپلې لهجې د خپلې سلیقې یا د خپلې خوښې مطابق تهیه کوي، چې دغه کار په متن څېړنه کې هیڅ د منلو وړ نه دی. متن څېړونکی که یو متن رااخلي هغه که 100 کاله مخکې لیکل شوی یا 200 کاله مخکې یا 300 کاله مخکې، هلته کوشش باید دا وسی چې د هغه مهال شرایط، د هغه وخت لیکدود، د هغه مهال ژبه، د ویلو ژبه، د لیکلو ژبه، په دې ټولو باندې عالم او پوهی او امانتداری تر ټولو مهم اصل دی په متن څېړنه کې. یعنی هر لیکوال پر مثال که د کندهار په منطقه کې 200 کاله پخوا یو شاعر یو څه لیکلي یا یو لیکوال یو نثر کتاب پریښي او نن سبا یې پېښور کې یو متن څېړونکی تهیه کوي او چاپوي، نو دا متن څېړونکی ته دا پکار دی چې د 200 کاله مخکې د کندهار د منطقې یا د دغه شاوخوا د پښتو ژبې په لهجو باندې، په لیکدود باندې، فونولوژیکي او مورفولوژیکي تغیراتو باندې باید آگاهي او سلیقوي برخورد یا د خپلې خوښې برخورد په هیڅ وجه باید په یو متن کې داخل نه سي. زموږ اوسنی متون تر انقلاب مخکې، یعنی د 1950 کال تر انقلاب مخکې یا تر هغه یو لس کال وروسته تر 1980 کال پورې د افغانستان د علومو اکاډمۍ خورا غنیمت مشران او پوهان درلودل او هلته چې کوم کارونه کېدل تقریبا دغه اصولو ته لږ ډېر پابند وه. خو تر 1980 کال وروسته چې بیا تقریبا په په افغانستان کې د علوم اکاډمۍ تر نشراتو باوجود نور آزاد ټولونه خبرونه شروع کړلې. په دغه وختو کې بیا د متن څېړنې هغه مهم او اساسي اصول چې کوم وه هغو ته ډېره توجه نه ده سوې. متاسفانه دغه نه توجه د دې سبب سوې ده چې زموږ د پخوانیو شاعرانو او لیکوالانو په اثارو کې شخصي یا په خپله خوښه لاسوهنه سوې دي، کلمات یې تغیر سوي دي، ترکیبات یې تغیر سوي دي، حتی کله ناکله خو داسې هم پېښ سوې ده چې بالکل ژبه یې بیخي بل سوی. دا په متن څېړنه کې تر ټولو هغه موزر یا تر ټولو هغه تواني کار دی.
نو اوس یو بله پوښتنه دا ده چې د متن څېړنه دا اوس یو اړتیا ده او که ذوقي کار؟
اړتیا خو ده. په ټولو ژبو کې که موږ دغه نږدې فارسي ژبه وګورو، پر حافظ باندې یا د حافظ پر دیوان باندې تر شل اضافه پوهان و عالمانو کار کړی. د دغو عالمانو کارونه که په دقت سره وکتل سي، هر یوه کوشش کړی دی داسې یو نسخه پیدا کړي یا د خپل کار د رویش د ټاکلو دپاره چې هغه یوه بشپړه نسخه وي، یوه کامله نسخه وي. بیا د نورو سره تفاوتونه په خورا دقت سره معلوم کړي. دغه تفاوتونه دا په خپل ځان کې وړتیا ده. موږ ته د هغه مهال چې دغه پوه یا دغه عالم د اثر د ژبې تمثیل کوي هغه تر موږ پر رسوي، دا یو اړتیا ده. د ذوق مسله ما په هغه سره کې وویل، ذوقي مسله داسې ده، د متن څېړنې یا د متن د تهیه او ترتیب کار ته هر څوک ژنه شکوي. یعنی ما ته چې څونه معلومات سته په اوسنیو حالاتو کې، زه د علوم اکاډمۍ د ځینو دوستانو سره چې غږېدلی یم، پخوا داسې و چې د یو متن پر تهیه باندې هلته رتبه ورکول کېده، مګر اوس دا کار دغه سوی دی، ځکه ځینو کسانو دا سودا پیښ شوې ده چې دا یو اسانه کار دی، یو ضرورت یې نشته چې پر دې باندې رتبه ورسي. مګر اساسي خبره ده چې دا اسانه نه دی، یو ستونزمن کار دی. خو دغه ستونزمن کار ته هر څوک زړه نشه کوي. بعضې کسان داسې پیدا کېږي چې هغه په اصطلاح خپله علاقه ورسره ولري، خپل شوق و ذوق ولري، نو دغه کارونه دغه ستونزمنو کارو ته اوږه ورکوي او دغه کارونه د ده د ذوق و د شوق پر اساس موږ ته د پخوانیو لغوي زیرمو، د لهجوي توپیرونو، د پخوانیو هغه ارکایکو لغتونو د هغو څخه زموږ خبرېدل د دغه د دغه ذوق او شوق پر بنا باندې تر موږ پر رسېدای شي.
ډاکټر عبدالحدی حماس یو له هغو لیکوالو دی چې نه یوازې دا چې د طب په برخه کې کار کوي، بلکې په کیسه لیکنې کې هم خپل قلم آزمویلی. هغه د نورو خیریه کارونو ترڅنګ د خبریال په نوم یو ناول لیکلی. د فنکار په نننۍ برخه کې په پکتیا کې زموږ همکار اصیل ځاځي ورسره په همدې ناول خبرې کړي.
فنکار
خلې ډاکټر صاحب عبدالله دی حماس تبابت ستاسو اصلي دنده ده، خو لکه څنګه چې مونږ ګورو لیکوالۍ ته مخه کړې، لومړی کده چې په لنډو کې راته وایي چې څه به ایسول چې تاسو د خپل تبابت ترڅنګ دی ډګر ته هم راودانګي.
اصل صاحب ډیره پر ځای پوښتنه او ډیره مهمه پوښتنه ده. زه د ته پوهنځي د دویم کال محصل وم چې یو کتاب مې کوت، هغه کتاب کې لیکلي وو چې چیرته یو څوک غواړي چې دا ایمي ژوندۍ واوسیږي نو هغه د آثار ولیکي، هغه د کتابونه ولیکي. نو هغه یوه خبره وه چې ما ولوستله او ماته یو انګیزه راکړه، یو الهام یې راکړه.
تاسو تر اوسه پورې څومره آثار چاپ شوي دي؟ په دغو کې څومره ژباړه ده او څومره ستاسو خپل تخلیق ده؟
تر اوسه پورې د وروستي کتاب په چاپ چې هغه خبریاله ناول دی، د دې کتاب په شمول باندې ما 15 کتابونه لیکلي او ژباړلي دي. په دې کې تقریبا زیاتره د طبابت برخه کې دي، درې ناولونه دي او دوه اسلامي کتابونه دي چې یو اسلام ترهګري نه ده نومیږي او بل پر اسلام طبي څېړنې، چې هغه زما خپل تحقیقات دي چې د طب له نظره مې د اسلام حقایق را څېړلي دي او د طب له نظره مې د اسلام اوامر ثبوت کړي دي، چې مطلب دغه کې نه یوازې دا چې د انسان د آخرت ګټې دي، په دې کې دنیا د انسان د دنیا صلاح او نیکمرغي هم نغښتي دي.
مننه ډاکټر صاحب. پرځو ستاسو دغه وروستي چاپ شوي اثر ته چې خبریال نومیږي، او تر کومه حد چې مال وسته دی په دې کې د یوې خبریالې هغه ژوند انځور شوی دی. څه باعث شو چې تاسو د دغسې یو موضوع غوره کړئ؟ هغه تاثیرات په تاسو باندې څه و چې هغه د دې باعث شو چې تاسو دې ته مخه کړئ؟
د دې لسګونه لاملونه وو. یو لامل خو یې دا و چې په دې کې هېڅ شک نشته چې جورنالیست یا خبریال دا د ټولنې د ملا تیر جوړوي، په ټولنه کې د مثبتو تحولاتو باعث ګرځي. او د دې سرچپه که یو جورنالیست د خپل جورنالیزم نه سو استفاده وکړي، د ټولنې هغه خوشبختۍ د ځمکې تل ته رسوي. یو ټولنه که ویښه وي، یو ټولنه که حق غوښتونکې وي، په دې کې مستقیما د هغې ټولنې د خبریال لاس وي. د خبریال ویښوالی د ټولنې د ویښوالي معنی لري. نو په دې خاطر باندې زه اړ سوم او زه مجبور سوم چې په دې برخه کې د خبریال په ارزښت باندې، د خبریال په ځواک باندې، د خبریال په سپیشلتیا باندې زه ناول ولیکم او دوی متوجه کم چې دوی څومره قوت لري، څومره ځواک لري، څومره په ټولنه کې د مثبت تغییر باعث ګرځي، او څومره ننګونې په دې اوس د فساد په وخت کې څومره ننګونو سره یو جورنالیست مخامخ کیږي. که چېرته هغه د فساد په وړاندې غږ پورته کوي، یو زورواکی نه پرېږدي، یو زبرځواکی نه پرېږدي، هغه دته بېلابېل خنډونه پیدا کوي. نو په دې خاطر باندې ما غوښتل چې دغه ټول د خبریال ځانګړتیاوې پکې راونغړم.
ډاکټر صاحب وبخې، په خبره کې هم در ولویدمه که دغه ته وایي چې ولې تاسو د خپل دغه ناول دپاره خبریال انتخاب کړل، مثلا ولې یو نارینه خبریال؟
د دې اصلا کې دوه علت وو. یو خدا ده چې زمونږ زنانه خبریالې چې دي هغه د ډیرو ګواښونو سره مخامخ دي، په جامعه کې کمې دي. او بله خبر دا ده چې د دوی ننګونې هم د دوی د مسلک په وړاندې ډېرې زیاتې دي. یعنی یوازې په مرکز کې نه، پرته په ولایتو کې هېڅ موږ میرمن خبریاله نه لرو، که لرو هم ډېر کمې به لرو. نو د هغوی د تشویق په خاطر باندې چې هغوی تشویق زي. او دومره خبر دا ده چې چون دا زمونږ په ټولنه کې چون دغه د ښځې غږ، د ښځې کړنې، د ښځې فعالیت یا د ښځې هغه کردار چې ده، دا هم عاطفي ده او هم ټولنه او په خلکو باندې اغېز زیات ته نسبت نارینه ته.
ډاکټر صاحب، ما تر کومه چې ناول ولوست په دې کې داسې پیښې انځور شوي دي چې ممکن ډیر داسې عادي خلک د هغې نه خبر ونه اوسیږي. دغه صحنه سازي تاسو د کوم هنر د مخې نه، آیا د پیښو په ارتباط باندې تاسو د کوم خبریال سره ناست وئ؟ د هغې هغه تیر شوي حالات تاسو راواخیستل، یا که دغه تاسو د چا نقصې اورېدلې دي؟ څنګه فکر نه کوم چې دومره قصې یا مثلا دومره پیښې خو تاسو په خپلو سترګو لیدلې وي، خو څنګه دا قیاس کړل چې تاسو داسې یو چای راواخلئ چې هغه د ټولنې هر قشر ته د منلو وړ وي؟
د دې قدرمن اصل صاحب، یو خو دا علت ده چې زه په شروع کې چې کله کوم کتاب لیکم، نو په شروع کې هم زه هم حیران یم چې دا کتاب څنګه مخته بوزم، څنګه یې دومره اوږد کړم. خو کله چې زه په کتاب باندې شروع وکم، د عواطف داسې غیبي ماته الهامات کیږي، صحنه سازی راته کیږي، او داسې حیرانېږم چې دا صحنه ماته څنګه راغله. او د دې په څنګ کې ځینې خبریان لکه تاسو غوندې مخلص خلک، لکه باز محمد عابد د امریکا غږ خبریالې رڼا دوراني غورځنګ، چې دوی ته ما وویل چې تاسو د خپل ژوند ځینې سرګذشت یا ډېرې ترخې خاطرې په جورنالیزم کې څلري، یا هغه غواړي چې په جورنالیزم کې سمون راسي، یا هغه څه چې تاسو غوښتل مو ونه سو کړلی. نو دوی ټولو له ما سره په دې کې د بعضې صحنو همغږي وکړله، او دوی هغه له ما سره شریک کړله، او ما هغوی ته بیا هنري بڼه ورکړله، او بالاخره داسې یو شی تر جوړ شو.
مننه ډاکټر صاحب، که داسې په لنډو کې درنو اورېدونکو ته د دغه ناول هغه چا خبره ناچوړې راوباسي؟
اصل صاحب، لکه څنګه چې دا ناول خبریال نومیږي، خبریال زمونږ د جامع مغز، د جامع سترګې، او لکه څنګه چې په وجود کې د ملا تیر حیثیت لري، همدغسې د ټولنې په جوړښت کې، د ټولنې په پرمختګ کې د خبریال رول چې ده، دغه په همدومره زیات ارزښت باندې ده. نو د دې نچول دا ده چې خبریال ته د دې ناول خوانه پیغام ورکول کېږي چې ته یو څوک یې د ټولنې، تا هغه څوک چې د ټولنې سترګې، د ټولنې ناخوالې ته ګورې. هغه څه چې ته ګورې هغه بل څوک نسي لیدلی، هغه څه چې ته راپورته کولی سي هغه بل څوک نسي کولی. هغه د ظلم په وړاندې د پولادي دیوال په څیر باندې یو محکم دیوال جوړېدلی سي بل څوک نسي جوړېدلی. نو د ظلم د ورکاوي لپاره ته یو ځواک یې، ستونزې د راپورته کولو او د هغوی د هواري لپاره ته یو ځواک یې. ته په ټولنه کې د مثبت تحول لپاره یو مهم عضوی، یو مهم مهمه سرچینه، نو د جورنالیست د تشویق لپاره او د جورنالیست د حیثیت لپاره او د جورنالیست په ټولنه کې د مثبت بدلون لپاره دغه یو مهم پیغام د ځان سره لري. په څنګ کې هغه جورنالیستان یا هغه خبریالان چې د دغه پاک مسلک نه سوء استفاده کوي، د هغوی انجام، د هغوی پایلې، د هغوی خراب عواقب هم هغوی ته په دې کې اشاره سوې ده. ځکه دا ډېر سپېڅلی مسلک ته او ډېر ته به جورنالیستان خبریالان په درنه سترګه وګوري. هغه چې په بده سترګه ورته ګوري، هغه چې د دې مایک نه سوء استفاده کوي، هغه په خورا ناوړو ستونزو کې ښکېل کېږي او د دې ولس آزار پسې کېږي. نو ما ستر هدف په دې کې دا و چې زه جورنالیست تشویق کړم، هغه ته د ننګونو په وړاندې حوصله ورکړم، هغه ته د ننګونو په وړاندې زغم ورکړم.
ډېره مننه ښاغلی ډاکټر صاحب عبدالله دی حماس، کورم ودان، قلم هم همیشه تاند اوسېږه. مننه.
د اریایی ژبو ډیر شمیر کلمې سره نږدې والی لري او ځینې خو یې تر شا ځانګړي کیسې هم لري. نن کوترې یا کفترې د کلمې په اړه د هندي فلکلور یوه کیسه دراوړو. په دې کیسه کې به د کوترې د کلمې له وجې تسمیه هم خبر شي. د زرپاڼې نننې پاڼه وګما جبرخیل وړاندې کوي.
کوتره په آریایي اقوامو کې کوتره د سپېڅلتیا، پاکۍ او سولې ځانګړی سمبول دی. دا سمبول نه یوازې دا چې اوس کارول شوی، بلکې له کلونو کلونو را په دې خوا په آریایي اقوامو کې مشهور دی. د کوترې د نوم او سپېڅلتیا په باب ما له استاد راجبل راجنایي یوه کیسه اورېدلې وه چې دلته یې را نقلوم. له میلاده وړاندې د هند په اتراپردیش ایالت کې یوه کورنۍ اوسېده. د دغه کورنۍ مشري د یو مذهبي مشر راجن رانا په غاړه وه. راجن رانا یوازې یوه لور او یوه میرمن لرله. د دې سیمې خلکو د مختلفو خدایانو عبادت کاوه. ځینو یې لویو ډبرو ته سجدې کېښودې، ځینې یې د اور پیروان وو، او ځینو خو به په یوه وخت کې څو خدایان منل. راجن رانا یو له هغو مذهبي مشرانو وو چې د ډیرو خدایانو په موجودیت یې باور درلود. هغه نه یوازې دا چې ټوله ورځ به یې عبادت کاوه، بلکې د ډیرو خدایانو عبادت ته به یې خلک رابلل. یو مهال راغی چې په کلي وبه ناروغي ګډه شوه، او په لومړي سر کې د راجن رانا لور او میرمن ترې واخیستې، او ګڼ نور هم د دغې ناروغۍ قرباني شول. راجن رانا د نږدې سیمو خلکو د خدایانو نازولی باله، او ویل به یې چې دی له خدایانو سره نږدې اړیکه لري. که به چیرې باران نه کېده، نو خلک به د ته راټول شول، او ترې به یې غوښتنه وکړه چې د باد او باران خدای ستر روما ته سوال وکړي تر څو باران وشي او کروندې یې خړوبې شي. د امراضو، قحطۍ، جشنونو او خوښیو ځانګړي خدایان وو، او په هر وخت کې به د همغو خدای اطاعت کېده، خو د دغو ټولو خدایانو نازولی یوازې رانا وو. کلونه تیر شول. د دغه سیمې اوسیدونکو ټول په یوه خوله د رانا پلویان وو، او هغه یې د یوه مقدس انسان په توګه منلی وو. د هرې اونۍ په پای کې به یې د راجن رانا نصیحتونه او د خدایانو د لویۍ په باب خبرې اورېدې. یو کال سخته وچکالی راغله، ټولې ویالې وچې شوې، او له غرنه راتلونکې اوبه هم راکمې شوې. همغه و چې د غریزو سیمو خلکو له غرنه د راتلونکو اوبو مخه ونیوله، او لوی لوی ډنډونه یې ورته جوړ کړل. د سیمې خلکو ته د رانا هغه خبره په یاده وه چې سږ کال به ډېره سخته وچکالي وي، ځکه چې د باد او باران خدای له دوی په دې ناراضه شوی چې په خپلو فصلونو کې یې د رومان په نوم خیرات نه دی ویستی. هر ورځ به ډلې ډلې خلک راتلل، او په لوی معبد کې چې د غره په یوې ډډې کې آباد وو، او ګڼې سپینې کوترې یې لرلې، د باد او باران د خدای رومان نه به یې بخښنه غوښته او عذر به یې کاوه. د باد او باران خدای ته د ځانګړې عبادت طریقه داسې وه چې د دواړو لاسونو پنجې به یې جوختې د بخښنې په پار نیولې وې، او په یوه پښه به ولاړ وو. دوی به د عبادت تر پایه پورې خپل سر نه پورته کاوه، او دا ځکه که چیرې دوی سرونه پورته کړي، نو د باد او باران د خدای ستر رومان په شان کې بې ادبي کېږي. عبادت کوونکو به د غره د بیخ سپینه خاوره په ځان مخلې وه، او دا چاره دوی د سپېڅلتیا نښه ګڼله. که چیرې پلوڅ بدن دا عبادت ونه کړي، نو سوال یې نه قبلېږي. دغه عبادت ته به د کبوتا عبادت وای چې معنی پاکی، سپیڅلتیا او اوسر ده. د کبوتا کلمه د سانسکریت ژبې پورې تړاو لري. کله چې د سیمه خلکو د اوبول بیخي قحطۍ سره مخ شول، نو د غریزي سیمه خلکو ته د بندونو د خوشي کولو جرګه ورپلېګله، خو هغوی جرګه رات کړه. د سیمه د خلکو مالداری ورستر بلې د لمنځتلو په حال کې و. کرنه خو یې حاسې هم سوځې دلی و. دوی یوازې د ځان خیر غوښت، خو د باد او باران خدای پرې هیڅ رحم نه کاوه. آخر د غره او سمی خلکو تر منځ د جګړې تیاریانې شروع شوې. راجن رانا ډېرې چغې ووهلې، خو اچا یې خبرو ته غوږ نه کېښود، او دا ځکه چې اوس د راجن په دعا او سوال هم باران ونه شو، نو ځکه خلکو ترې لاس واخیست. دواړه خواوې د معبد نږدې د جګړې میدان ته راوتې وو، او تر منځ یې نښته پیل شوه. راجن رانا په سپینو خاورو ځان لړلی و، او د بخښنې په انداز دواړه لاسونه جوخت نیولي په یوه پښه د باد او باران خدای ته ولاړ و. له معبد بهر وینې بهېدې، خو راجن رانا په عبادت بوخت و، او د ستر رومان سربیره یې د ځمکني آفت له خدایه د دواړو خواوو تر منځ د سولې غوښتنه کوله. د خلکو د کریغو سربیره د تورو شړنګهار ټوله فضا په سر نیولې وه. د راجن رانا لسترګو بیواره اوښکې روانې وې، او هغه کوتره چې راجن رانا له ډېره پخوا ساتلې وه، د هغه په اوږه په یوه پښه ناسته او سر یې د عبادت په پار ټیټ نیولی و. په دې وخت کې د باد او باران خدای ناڅاپه په قهر شو، او په آسمان کې د قهر تالندې وغځولې. د آسمان شور د جګړې خلک لږ را ساړه کړل. یوه شیبه بلا نه وتیرې چې شړکنده باران شروع شو. له بارانه د ستر رومان قهر معلومېده. په یوه شیبه کې اوبو لارې وکړې. جنګیالیو خپلې تورې په تیکو کې ننه ایستې. د معبد له کوچنۍ دروازې وینې او اوبه ګډې راووتې. خلک حیران شول. معبد ته ورغلل چې ویې کتل، راجن رانا په مری کې په غشي لګېدلی او په وینو لت پت پروت دی، خو په سینه یې همغه سپینه کوتره په یوه پښه د عبادت په دود ولاړه ده. خلکو چیغې کړې چې کپوتا کپوتا. له همغې ورځې دغې وفادارې مرغۍ ته د کپوتان نوم ورکړل شو، چې په پهلوي ژبو کې په کبوتر، بلوچي کې کبوت، هندي کې کبوتر، او په پښتو کې د کوترې په نوم یاده شوه. نو ځکه کوتره د سپیڅلتیا، سولې او امن سمبول وګڼل شو، چې دا سمبول اوس هم کارول کېږي.
د ادب جام دا برخه مو د پښتو ادب لرغونی دوره شاعر میرمن نیکبخت ته ځانګړې کړې ده. دا برخه زموږ همکار سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام.
میرمن نیکبخت. میرمن نیکبخت د پښتو ل شاعر میرمنو څخه ده. د دې کورنۍ د پیښور پښتنغر کې اوسېده، او پلار نیکه روحاني خلک وو، او د ممنځي او مرشدان ګڼل کېدل. د دې پلار شیخ خلادات مموزه د خپل عصر عالم او عابد سړی وو، او لکه شیخ امام الدین چې په خپل کتاب اولیاء افغان کې لیکلي دي، نیکبخت هم عارفه او زاهده میرمن وه. دیني علوم یې لوستلي وو، او عمر یې په ریاضت او عبادت کې تیراوه. دې کورنۍ د خپل وخت له یوې بلې عرفاني او ادبي کورنۍ سره چې د پېښور په لتو کې مشهوره ده خیخي وکړه. دا کورنۍ د مرحوم شیخ متی اولاد او تسلسل وو. نیکبخته په 950 هجری کې د شیخ متی ولمسی ته په نکاح شوه، چې شیخ قدم نومیده، او د محمد زاهد متی زی زوی وو. نیکبختی په 950 هجری کې میا قاسم افغان وزیږاوه، چې د پښتنو له عرفانی او علمی رجالو څخه دی. پټه خزانه د اولیاء افغان په حواله لیکي چې نیکبختی په 969 هجری کې یو کتاب د ارشاد الفقراء په نامه ولیکه، چې د پښتنو اخلاقی او تلقینی اشعار پکې وو، او د فقیر مشرب خلکو لپاره پکې نصیحتونه او وازونه وو. لکه څنګه چې موږ وینو، په پښتو ادب کې تر زرم هجری وروسته یوه ډله ناظمان او لیکوال شته، چې د دوی د منظوماتو مضامین فقط وازونه او دینی نصایح دي. ډیر کتابونه په دې ډول نظم شوي دي چې د دغو دینی منظوماتو ډیره پخوانی نمونه موږ د نیکبختی په منظوماتو کې مومو.
دغه ډله نظم کوونکي عموما وایزان مولایان او دینی مرشدان وو چې د عبادت او اخلاقو په خصوص کې به لنډ لنډ منظومه جوړولې او د نیکبخت منظومات هم داسې دي چې د نمونی په ډول دل تر نقلو. دا نمونه د پټ خزانه مؤلف ارشاد البقرا څخه را نقل کړی ده. د دې منظومې نوان دی نصیحت: د خدای حق ته غاړه کیږده، د خدای حق ته غاړه کیږده، نوري نوري وینا پرېږده، دنیا پاتې له هر چا ده، په اخلاص کې ځینې بلېږده، څو قوت لري په ځان کې، سر د یار په رضا کیږده، کل دنیا به دې دخنه شي، اوس له ویرې ځینې رېږده، ټوله غواړي حسابونه، کدی اوخی کدی میک دا، دنیا ترک و حک پویی د بقا پر لوری پخیک دا، د خدای حق تا غاڑا کیک دا، نوری نوری وینا پریک دا.
د رادیو مجلې د ورېښمین خیال د نهم سرود په تیره برخه کې مو واوریدل چې ملکی د کک مور ته ژمنه ورکړه چې کک به یو ځل بیا خپل پخوانی حالت ته بیایي. ملکی هوډ وکړ چې کک ته به ورځي او له هغه سره بل نږدې خبرې کوي. دا چې په لسم سرود کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیواته وکیږو. ورېښمین
خیال
پزرنگ کی د زرین دربار جول دی، د ساکی خیل خانو ټول مشران ولاړ دی، زرینی د خپل لخکر سالاران غوختی، اوگزریات وای لخکر جنگ ته چمتو دی، د سپرو پلیو ټولیو نیزوالو، د غشمنو د تورزنو د ډالوالو، پورا دولس منجنیق مو درولی، د هیرمن پر بند مو گرد را څرخولی، بند تا لار بندی کڑی دی سرتیرو، د پارس خواتا مو کوٹوال دی استولی، اشکانی لخکر بواڑا تار پتار کرو، خو پیلانو تا مو لاهم اندیخ ندا، کک تا پات مو دی مرگ و جوند کی سادا، ملکه زرین پاسی دل تخت، دی روخان دلی دو کیسه وکڑا، دی کک کرک او گواخونه بیان کرل، خپل ژمنه او وعده هم ښکارا کړه، ویلی ز خپل ورزم پهلوان تا، د هیرمن پنن گملا د ککتړما، او گزریات ویل د ملک عمر اوکت شه، زموږ ټول ژوند د زار شي له واکمنې، د ساکانو خیل خانه منلای نشي چې واکمنه د کک کلا ته ورشي، ستا ژوندون د ساکستان د ژوند معنا دی، لخکر یو خوا د لخکرو سرخیل بل خوا، د ولسونو سر ساتلی په پاچا دی، ستا ورتلل د کک کلا ته لوی خطر دی، کک سالار تر ټول لخکر زورور دی، ستا ورتلل د کک کلا ته لوی خطر دی، کک سالار تر ټول لخکر زورور دی، که ساکی لخکر جګړې ته د کک ورشي، په خپل منځ کې په جګړه باندې اخته شو، لوی لخکر د اردوان به وړیا راشي، پر هلمند باندې برلاسی به پاچا شي. ملکې زرینې ښکلې مسکا وکړه، چیرې لرې ګنډلې وې دوه سترګې، په مرموز انداز یې وویل اوګزریات ستا بې لخکره بی ساتون کی بی ملگری، بس یواز زورزم د کک کلاتا، د کک زد با ما تا وم پخپل جمنا، پهلوان حیران وم پخپل کلنا، که زراغ لما جوندهی نو طول باولار شو، د پارسیان و د لخکر و معرکی تا، که د کک گرزم پر سر بانده را مات شو، تا سولار شی د هرمن د پت جگلی تا، چوب ولار د اگزریات خپا حیرانا، د اوګونو ټبرونو ټول مشران هم، د ملک ژمنه ډکه له خطره، خدای خبر چې ملکه به ژوندی راشي، ټول مشران خپل واکمنې ته ځورېږي، ملکه ده د ساکی خیل خانو مشره، ټول په دې باندې راټول اووه ټبرونه، همدې جوړه کړه ټولنه د ساکانو، همدې کېنول مشران پر یوه غولي، دی په خپلو کې جګړې د دوی کړې بندې، دی شعور د ساکی والې کړ روخانه، کوچانی ژوند نه ډیر ساکان قرار کړل، ډیر زمکه او باغونه یې ودان کړل، د خارونه د ساکانو کړل آباده، د ملک کتای میریس اروا شوخا ده، زرینې د ساکستان بنسټ بنیاد کړ، لهیرمند نهرونه ویالې وکړې، بوست زرنګ سره وتړل په مینا، اوس چې ځي د خطر خواته زړونه لویږي، د ملک عجیب هوډ ته حیرانېږي، دغه ژمنه لیونتوب ورته ښکاري.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی azadiweb@rferl.org.